پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د خپرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره واوسیږم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، په غزنی کې روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه وروستي جزئیات درکو. د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور هم لرو. د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل د انتخاباتو د کمیسیون دروازه بنده کړې ده او نور موضوعات. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. د زابل امنیت قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. جمهوري ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنیه قومندان او د 203 تن در قلي اردو له قومندان سره خبرې وکړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت باید مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورا ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت ویلي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي لپاره په غزنی ښار کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاحکاران استولي دي. د زابل امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. سمونوال غلام جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مسافر پر دې لویې لارې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په کندهار ولایت کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار هلمند فراه او هرات څخه مرکز کابل ته تلل بند پاتې دي او وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یوه اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. په عین حال کې مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبره دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي موترزو کاندیدانو فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری هم یوه اعتراضیه غونډې ته وویل چې له هر ډول سند پرته نومونه له لست څخه ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نوې ټاکل شوې غړو نن لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ داو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوې چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د جولای د 15 په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او اړ دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، او د دې ګوند مشر عمران خان به یې هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي، او هم یې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان کوټه ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لادرکه دي. د پولیسو یو افسر وویل ویره ده چې 14 لادرکه شوي کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. چارواکو ویلي چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. او وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري، د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شنجن ولایت کې د یو ستر ناورین مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د تبعیض له مخې له نژادي تصفیه کمیټې د اګست په 10 وویل په چین کې قومي اویغوریان د افراطیت ضد مرکزونو کې ساتل کېږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې یو لوی تعقیب ځای ته پاتې کیږي. دغو کمیټې ویلي په شینجن کې اکثره تعقیب شوي اویغوریان او اقلیت مسلمانان په جرم رسمن نه دي تورن شوي او نه هم محاکمه شوي دي. د چین ګلوبال ټایمز ورځپاڼې نن وویل په شینجن کې د خلکو د حقونو د سابقې په اړه د انتقاد هدف دا دی چې په سیمه کې ناارامیو ته لمن وویل شي او هغه بې ثباته کړي.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. نن پر غزنی ښار د طالبانو د پراخو حملو څلورمه ورځ ده. وابوري چې په دې جګړه ځپلي ښار کې څه تیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په کابل کې راټول شول او له حکومت څخه د ښار ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نور موضوعاتو کې په اورزګان کې د کابل کندهار پر لویه لاره ناامني.
ولا دولتي کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د ښکارا تګ را تګ نس کولای چې اوس جنگونه یې کله مې انته ولاړی کله چشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصته نو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستی فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي دي. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل په یو اقدام کې چې د مدني حرکت بللای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو دې خپل حامز مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په غزنی کې د روان وضعیت په اړه د یوې مظاهرې په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د عیدګاه د جومات مخې ته یوه لویه غونډه وکړه او ویل چې طالبانو په غزنی کې پراخه جګړه پیل کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. وسال صاحب، مخکې له دې چې د دې فعالانو د څرګندونو او اعتراضونو په اړه پوښتنه درنه وکړم. لومړی یو وروستی وضعیت راته ووایي چې په غزنی کې څه روان دي. د مرستندویو قواوو د استولو خبره شوې وه، هغه قواوې رسېدلي دي که نه دي رسېدلي؟ له هغه نه وروسته به بیا د دې فعالانو څرګندونې هم چې تاسو غونډې ته ورغلي وئ له تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، په پیل کې به د غزنی د امنیتي وضعیت یو کلی تصویر اورېدونکو سره شریک کړو، له هغه وروسته به د مدني فعالانو خبرې هم واورو چې هغوی څه غوښتنې لري، څه نیوکې لري په حکومت باندې. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د یو شمېر راپورونو له مخې په څلورمه ورځ هم په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو او په ښار کې د سیمو د کنټرول خبره کوي، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو دریو څلور ورځو کې چې طالبانو په غزنی ښار برید کړی، 113 تنه وژل شوي او 122 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا یوې روغتیایي سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې په وژل شویو کې 18 پولیس، 14 مخالف وسلوال، 13 ولسی وګړي دي او پاتې نور بیا نه پیژندل کېږي.
وصل صاحب داسې هم ویل کېږي چې وصل صاحب مخکې له دې وبخښئ تاسو نور جزئیات هم وړاندې کوي، خو یو پوښتنه و اندېښنه چې شته، هغه دا ده چې وایي د مړو او ټپیانو شمیر تر هغه څه چې چارواکي اعلانوي خورا زیات دی، په دې اړه تاسو اورېدلي؟
بالکل، نن مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی خپل معلومات موږ سره شریک کړل، او یا هم ځینې نتایج شوي راپورونه داسې وایي چې مرګ ژوبله تر دې ډېره ده. هغه کوم ارقام چې ما وړاندې کړل ویل کېږي چې تر 2500 پورې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دواړو خواوو ته. البته د مرګ ژوبلې په اړه بیا هم وایو چې دغه ارقام تکل صاحب دقیق نه دي. بېلابېلې سرچینې دعوی کوي چې کسان ډیر وژل شوی ته ویل کېږي چې په ښار کې یو شمېر مړی پراته دي، څوک نشته چې هغه مړی له ښارونو راټول کړي، او مړو ته ویل کېږي چې بوی کړی دی، او څوک نشته چې هغوی بویسي، او یا هم کورنۍ دي هغوی نشته چې خپلو مړو ته رسیدنه وکړي په ښار کې. بلخوا د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی بالاحصار نیولی دی او غزای په وسلوالو باندې حمله پیل کړی دي. د دوی په خبره طالبان د موی مبارک لسیمې په شاتم بول شوې دي، خو د غزنی ښار یو شمېر نور اوسیدونکو بیا دا ادعا کوي چې د غزنی ښار د نوآباد 15 حوزه طالبانو نیولې ده، او لا غزای دوی هم جګړې ته دوام ورکوي. د غزنی د اوسیدونکو زیاتوي چې طالبان اوس مهال د غزنی ښار په بکاول، شاده کلا، او له نوآباد تر گنج سیمو پورې شته، او ته یو شمېر ولسوالۍ هم په ټوله توګه باندې د دوی په لاس کې دي.
بله، وصل صاحب، همدغه خبرې تاسو د همدغو فعالانو له قوله اورېدلي دي چې نن په عیدګاه جومات کې د غونډې لپاره راټول شوي وو؟
بالکل، مخکې تر دې چې د هغوی خبرو ته راشو، ولسمشر هم د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې ډیر ژر به غزنی ته ملاتړي ځواکونه واستوي. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو له مخې ولسمشر د غزنی له والي، امنیت قومندان، ملي امنیت مشر او د تندر قلوردو قومندان سره خبرې کړې، او د غزنی د امنیتي حالت په اړه د هغوی څخه معلومات اورېدلي دي. بالکل، نن چې کومه اعتراضي غونډه وه د عیدګاه جومات مخې ته، تکل صاحب، هلته هم تقریبا کافي ډیر زیات مدني فعالان او د غزنی ولایت اوسیدونکي راټول شوي وو، او د دوی ادعا دا وه چې حکومت د غزنی له وضعیته پوره معلومات نه لري، د غزنی کې چې کوم څه روان دي حکومت په هغه باندې نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. او په څنګ کې دوی دا هم ویلي چې یوازې د امنیت قومندان دی چې په ښار کې د وسلوالو په وړاندې جنګیږي، تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو هیڅ جګړه هلته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه نه کړې. ښه ده چې د دوو تنو توریالي جلالزی او احمد اندړ خبرې په دې اړه واورو.
زمون د نیر ټولیدنه مو خدا ده چې مونږ پر حکومت باندې فشار راوړو او حکومت په دې خبر وو چې غزنی کې څه تیریږي تر هغه چې مونږ اطلاع لرو حکومت لا پاور دی غزنی په واقعي تصویر باندې نه دی خبر
حکومت تر اوسه پورې اقدامات نه دي کړي بلکې غفلت یې کړی دی هغه سي د غزنی پر راس کې څوک دی غزنی پر راس کې والد دی او والی لومړنی سړی دی هغه غفلت کړی دی
بله تکل صاحب نو ورسته خبر داده چې غزنی نه تایید شوی رپورټونه وایي چې تیر شپه هم په ښار کې جګړه شوې ده او لا هم جګړه هلته روانه ده
بله ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وسال و چې د غزنی ولایت د روان امنیتي وضعیت او هلته د دواړو خواوو یعنی د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو د موقعیتونو په اړه د چارواکو او همدارس د مدني فعالانو د څرګندونو جزئیات وړاندې کول د وسال پر راپور کې مو د هم واوریدل چې نن د کابل ښار په عیدګاه جماعت مخې ته یو شمیر د غزنی فعالان راټول شوي وو او دوی پر حکومت انتقاد کوي چې د غزنی وضعیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې او غوښتل یې چې حکومت باید هلته زیات ځواکونه واستوي او همدارس واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده او امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د غزنی د وضعیت د ښېګڼې لپاره د ښار ته نور ځواکونه واستوي د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د غزنی وضعیت وڅېړو په دې اړه به تاسو ته تازه او روسي جزئیات او معلومات وړاندې کړو
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسه نور موضوعات هم لرو خو اوس د کابل کندهار پر لوی لاره د ناامنۍ په اړه یو راپور لرو چې د هم د غزنی له جریاناتو سره به اړیکه نه ده د ورزګان کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي او همدارس د بسونو سپرلې وایي چې دا لاره له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سخته نارامه شوې ده او دوی په ډاډه زړه تګ راتګ نشي پې کولی د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی
دا د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره ده کوم چې شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري د دغې لارې زیاته برخه کنده او کفر ده د نامنی له وجې یوازې د ګوتو په شمیر موټر تګ راتګ پرې کوي د دغې لارې پر سر موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سخته نامنه سوي او په ډاډه زړه پرې تګ راتګ نسي کولی
چې د طالبان پر لار ځو حکومت به زموږ پر لار راسي چې د حکومت پر لار ځو طالبان به زموږ پر لار راسي یاره خو اوسه د طالبانو په لاس کې دی اوسه د حکومت په لاس کې بله خو کار د ګډوډي دي سره درک نه منمېږي
بله دولتي کسان خو داسې په پټه باندې کلاس وي او داسې ښکاره تګ راتګ نسي کولی چې اوس جنګونه یي کله مین ته ولاړ یو کله چیش ته ولاړ یو بله جنګونه خامخاسته نو لار م سره خرابه ده سمه لار م نه ده
پر دغه لویه لاره باندې یاره تقریبا په 50% کې باندې 50% طالبان په لاس کې وي لاس په سره دولت په لاس کې
د چورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم یم سپارې ځم کندهار یاره نه سم تلی مشکل ډېر دی راته جنګ مشکل دی د مینده دی د سکره یو غواړي یو د سکره نه غواړي بله
دغه موټر چلوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به پر دغه لاره د ورځې 50 موټره له سپرلیو ډکېدل او تلل به خو اوس د لسو موټرو لپاره هم سپرلۍ نه پیدا کېږي او ټول موټر چلوونکي ورته لاس تر زنه ناست دي
نو زموږ په کاروبار باندې ډېر دغه کړي چې خواري مو نشته سپارې نشته چې راسې ډېر تګ راتګ وکړي موږ چې پخوا 15 شپې کلمبه رسېدي اوس 15 شپې کې رسېږي لامل یې دا دی چې د لار سره خرابه ده جنګونه دي او معنی طالبان یې کله حکومت یې کله څوک یې نو
وقتی می پنزوز مرتا راستا ولی وز دا پنزوز لس لن نسم است امیلی داگه دیجی سپاریان گرده پر کور ناستی دا لارا بی امینیتی دا
دا یادی لاری پر سر اتلون که سپرلی هم زیادتویچ پا خواب لکندهار و روزگان تتلل او یا هم لروزگان با کندهار تتلل نو پنزس او روپی کرایا با یور کول خووس زر روپی کرایا ور کوی داگه موتر چلون که او سپرلی دولت خواست کوی چی دا یادی لاری امنیتی ور تا خوندی کدی او ور تا و دیر غوی
غوان خلو داگه چی لار امنیتی لار جوال سی دا خپل مسافرین دا سی تک را تک پر داگه لار بانی و که کوسا گلوت بانی
مرد غواړو چې مرد لار جوړ سي معنا امنیت راسي نه دی موږ ته ګور ته ګوکو په ښه خلاص ښه باندې لاړ شو مریض در ښار پورې ورسېږي ښه په سمه ده
د اروزګان امنیتي مسولین هم د خلکو خبرې تاییدوي خو وایي چې دغه لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده د کندهار امنیتي مسولین بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د دغې لارې د به امنه کېدو په مخه د عملیاتو پلان لري د دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته داسې وویل
اورګان په مرمتات د عملیات کې دغه عملیات د اردو د پولیسو لپاره هغه څه مدیر مشکلات چې راځي د کوم څه مشکل پر سر کې ما د ټول چې انا عملیات ته شروع کړو د خیر سره د مدیر د دې چې د سره چې د ځکه چې هغه د اورګان نه هغه عام دی ماړي نو مهم دی هغه د ځګر شروع کړو د غلط امادګي په څیر
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ښاغلي دراني څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغې لارې د خلاصون په موخه د عملیاتو پلان لري خو د دغې لارې زیاتې برخې لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي
له اروزګانه راپور مو اورېده قدرمنو اورېدونکو نړیوال مسایل او نور راپورونه هم لرو خو دا شېبه اقتصادي خبرونه واورئ چې دا دی وړاندې کېږي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو د یادو وزارت ویاند مسافر خوګندي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله د ښاغلي خوګندي په وینا په دغه نندارتون کې د 15 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیې او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي د دغه وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي د قزاقي اوړو یوه 500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي یو ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله یو یورو 2 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله زر ایراني تومانه 1 افغانۍ 50 پوله زر هندي روپۍ 1.02 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ
له یوسف خان زدران نمو اقتصادي خبرونه واوریدل قدر من اوریدونکو د پاکستان د مرکزی پارلمان نوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه دوی د لوړې مراسم نن په اسلام آباد کې ترسره شول صفی الله ستانگزی د موضوع تعقیب کړي او د شپه د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی ستانگزی صاحب څو غړي لري اصلا د پاکستان پارلمان او دغه لوړه څوک ورکوي دوی ته
د پاکستان مرکزی پارلمان خود 322 سیټونه لري، یعنی همدغه مرغړی باید ورته وټاکل سي. 206 غوې د انتخاباتو لاري راغله، او پات نور همدغه ګوندونو چې ډېری اکثریت وګټل د دوی لخوا یو یو کس را معرفي سوی دی، او دا نور پوره کړی دي چې اقلیتونه پکې راځي او نور خلک. د لوړې په دې مراسمو کې چې نن ترسره شول د پاکستان په اسمبلی کې په اسلام آباد کې، پخوانی صدر اعظم راغلی او لغې ډلې یوسف رضا ګیلانی او نور کسان، او همدارس اوسنۍ د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان هم راغلی او د لوړې مراسم تر سره کړل. د دوی لپاره د لوړی مراسم د پاکستان د پارلمان اوسنی مشر، یعنی د پاکستان د پارلمان 19 مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
لکه څنګه چې واریدل، دغه د لوړې مراسم نن په پارلمان کې ترسره شول. همدغه 322 غړي به په همدې اونۍ کې د پاکستان د پارلمان نوی مشر هم ټاکي، او بیا به د مرستیال لپاره هم رایه ورکوي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15 پارلماني انتخاباتو ګڼي څوکۍ ګټلي، خو مخالفو ګوندونو یې وار له مخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. راس هم دا دی که پاکستان کې د یو کاندید د قطعي بریا خبره کیږي، خو بیا به هم په پارلمان کې مخالف ګوندونه باید خپل یو کاندید ودروي څو هغه رسم پوره کړي.
بله بله. او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره ستانه ځای صاحب د پارلمان غړي څو وخت رایه ورکوي، او د اپوزیسیون غبرګون د ټولو جریاناتو په اړه څو؟
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن عمران خان ورسته لدی چې په انتخاباتو کې ګڼې څوکۍ وګټلې د جولای په 15 وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ تر ورځې پورې به خپل حکومت جوړوي. د پاکستان د ازادۍ ورځ 14 اګست سبا ته ده، او ویل کېږي چې په ګڼو مراسمو به ترسره شي، خو عمران خان تر اوسه پوری د لوړی مراسم تر سره کړی نه دی، او یا صدر اعظم تر اسمن نه دی ورغله، ځکه چې د په دغه ورځو کې د نوی وکیلانو د راجلبولو په خاطر مصروف او تر اوسه پوری دغه پروسه ته دوام ورک. اوس دی وای چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کافی رایې ګټلې دي، په دې سربېره چې د خپل ګڼ کسان لري نور آزاد وکیلان هم بر خپل کړل دي،
یعنی له ګوندونو سره هم ښکاری چې لدی خبره
ده. چې نو ګوندونو سره خو د فوکس ډیر په آزاد کاندیدانو چې بیل بیلونه آزاد کاندیدان راو
سره
او د پی ټی آی یا د تاریخ د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند غړي توبې ورکا، او اوس به هغوی تمه ده چې د ترای ورکی. خو د اپوزیشن یا د مخالف پاره باندې باید وایم چې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي ګوند، او د پښتنو عمومي ګوندونو قومي اسمبلی او عوامي نېشنل دوی په پارلماني انتخاباتو کې د درغلې خبره کړې ده، ویلي چې پراخي درغلې وشوي. دوی اردو متهمه کړي چې په پاکستاني پارلماني انتخاباتو کې دوی لاسوهنه کړې دي، او د دې لامل شوی دی چې عمران خان بریا خپل کړی. خو عمران خان هم دغه خبرې رد کړې دي، د پاکستان اردو هم دغه خبرې رد کړې دي، د اروپای ټولنې نظارتي ټیم هم د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې درغلي رد کړې دي، خو د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو باندې انتقاد کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د مرکزی پارلمانو د نو غړو د لوړې د وفاداری د لوړې په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دیخ پرونه وروستی موضوع را اخلو. په کابل که دی ولسی جرگی غری مولوی ترخیل نن په یو اقدام کې چې دای وایي مدني حرکت دای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې دا د ښاغلي مولوي ترخیل او یو شمیر نورو کسانو لخوا د اعتراض یوه برخه ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ایستل شویو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لیست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یو اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. د مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دا کار د پلویانو کړی دی، او په خبرې دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له روسي لیست څخه ایستل شوی دی.
یو ډیر حامیز مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ، تاسو په کومو دلایلو باندې دا نومونه حذف کړه.
خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویا حشمت سنگزی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې دا یوازې د مولوي ترخیر محمدي پلویان نه دي، بلکې د نورو هغو کاندیدانو پلویان هم دي چې نمونه یې له لیست څخه ویستل شوي دي. تکل صاحب د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون بیدا دی چې دوی وایي چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. د دغه کمیسیون ویا او غړي حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته وویل
زره مدني حرکت تظاهرات تحصن دادی دیو مدني حقوق ته توش استفاده کوي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې د عملیاتي پروسه د او جریان لري او د هغه خندو ګرځي دا موږ له قابل قبول نه دی. موږ اواز په حکومت باندې په مسؤلین باندې د لطفن خپل وظایف سره د یو کی او او د غاسو چې مظاهره کې دی باید دې پوښتې چې هر نوع تاخير په انتخاباتو کې د مزید جواب وو چې نه کېږي.
دا په داسې حال کې چې 13 ورځ فوجي کوفي او شایستباد ناصری چې د دوی نمونه هم له دغه لیست څخه وستل شوی دي، دوی هم په یو اعتراضیه حرکت کې ویل چې پرته له هیڅ دلیل د دوی نمونه وستل شوی دي. بلې تکلسه
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو د